ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو کو دا وایس اف امریکا دی ور رادیو ده نن د اتوار ورځ د کال 2015 جولای د میاشتې 15 منټه ده دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 3 نیمه واشنگټن کې د سهار 9 بجې دي په دې ساته خبري خبرونه کې درته زه اشفاق مومن
او زه نصر کاکر
هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی
پاکستانی فوجی چارواکی وایي قبایلی سیمه شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نشته کې و اسکر وژل سوي او په جوابي عملیاتو کې یو شمېر یاغیان وژل دي د تشدد تازه پیښو په هغله سیمه څخه د جبر ریډیو خبريال وایي
له سیمه څخه تر لاسه شوي راپورټونو تر مخه انشای تر څو ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواوونه درنې او سپکې وسلې کارول کېدي
د پاکستان او افغانستان د صحت چارواکي وایي چې د چمن په ګډه پوله به د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکولو لپاره ټول ضروري ګامونه اخلي د بلوچستان د صحت محکمې یو چارواکي ډیوه رادیو ته وایي
بارڈر پہ ہم نے پرمننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا ہے یعنی وہاں پہ 24 گھنٹے یعنی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے ان کے لیے ایک باقاعدہ کنٹینر ہے جس کے اندر ہم ویکسین کو حفاظت سے رکھتے ہیں
او د امریکا په مشرقي ائتلاف او د شام پر اکا کې د اسلامي ریاست د تندروانو په مرکزونو باندې هوایي بمبار کې لږ تر لږه درویشت وسلوال وژل دي
قدر منډر دن کو پدی او ساته خبري خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري موږ سره اوسې خوول رازو د خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې فوجي چارواکي وایي نن د یک شنبه پر ورځ د طالب وسلوالو سره په ونښته کې څلور عسكر او لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي د پیښه د افغانستان سره د پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې رامنځته شوی چیرې چې د یاغیانو په ضد غټ فوجي عملیات روان دي د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلوالو د تیښتې په حال کې خپل درې مړي هم پرې ایښي دي تر دې وړاندې د رغزی په کلي کې د نیمه فوجي قواو په یوه قافله باندې بمی برید کې درې عسكر وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو د پاکستان فوج وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه شروع شوي عملیاتو کې تر اوسه نږدې 3000 یاغیان وژلي او 350 حکومتي عسکرو هم ژوند له لاسه ورکړی
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده رینجرو د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولې دي په نیول شوو کې د ځینې تعلق د یو سیاسي پارټۍ سره هم دی د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپې د ښار په ګلشن اقبال ګلشن جوهر اورنګي ټاون لانډي لیاري شاه فیصل کالونی الفلا او جوهر آباد سیمو کې وخل شوې دي د راپورونو تر مخه په دغه مهال په لوی مقدار وسله او مخدره مواد هم ترلاسه شوې دي
پاکستان کې داخله وزارت د ستري محکمې هغه خبره رد کړې چې ویلي وو د ترګری په ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي عملی پلان باندې جدي عمل نکېږي ستري محکمې ویلي وو چې مرکزی او ایالتي حکومتونو د ترګری په ضد کوچلي ګامونه نه دي اخیستي او نېشنل اکشن پلان ته یې له اولس سره غټه ټوکه ویلي خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند یو بیان کې ویلي دوی د عدالت د فیصلو احترام کوي خو له دې سره نه دي موافق چې د ترګری په ضد ملي عملی پلان باندې څه عمل نکېږي
د بلوچستان کور کمانډر لیفټنن جنرال ناصر جنجو او ویلي دي چې د بلوچستان ځینې خلک د ملک بهر پر ډالر او پاونډونو کې لوبي کوي او د ازادۍ په نوم معصوم ځوانان یې بلوچستان کې په جګړو اخته کړي دي د بلوچستان په بوکټي سټیډیم کې د لوبو اختتامي دستوري ته وینا کې هغلي جنجو د بلوچستان ځوانانو ته وویل چې خپل دښمنانو پیژني د زیاته کړه چې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کې دي چې څوک چې خپل د وطن نه بهر وتلی دي د دوا وکا چې د بلوچستان د خلکو محرومي ختمي شوې دي دا په داسې حال چې د صوبې په خوزدار سیمه کې د دوه تنانو مخل شوی مړی موندل شوی دی یاد دی وی چې بلوچستان کې د کلونو راهسې په خپلو وسایلو د واک لپاره د بلوچستانو مبارزه روانه ده
پاکستان او افغانستان د پولیو په ضد ګډو اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي په سرحدي پوله باندې به ځانګړي اقدامات کوي په دې باب چمن کې د دواړو هیوادونو د روغتیا او پوجي چارواکو په غونډه کې ویل سوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې به څلور ساعته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي مامورین موجود وي او یو ماشوم به هم له څاڅکو بغیر نه پرېږدي چارواکي وایي د چمن په سرحدي پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې 1500 ماشومان هر ورځ تګ راتګ کوي
د پاکستان کراچۍ ښار کې د سختې ګرمۍ له کبله د 1400 کسانو د مړ کېدو وروسته د ملک په نورو ښارونو کې هم د تودوخې کچه پورته ختلې ده نن د خیبر پختونخوا په اکثره برخو کې د ګرمۍ له کبله ناروغان هسپتالونو ته وړل شوي دي د پېښور د لوی هسپتالونو چارواکو ویلي دي چې د دوی تیاری د هر قسم حالاتو لپاره پوره دي د ډیورډ خبریال اسلام الدین ساجد پرې تفصیل لري
د پېښور جرنیلی هسپتال، شیرپاو هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 30 تنان راوړل شوي وو چې پکې سپینګری او زنانا هم شامل وو. د دارو درملنې ناروستو دغه تنان هسپتالونو نه پارغه کړی شوی دی. د لیډی ریډینګ یا جرنیلی هسپتال مشر ډاکټر عدنان وای چې دوی خپل شوبه ایمرجنسی کې احتیاطاً ټول انتظامات کړی دي. خیبر پختونخوا شمالی او مینځنو سیمو کې د تیرو درې ورځو راسي د بارانونو لړۍ وردیدلې ده، ځکه د ایالت ټولو سیمو کې د ګرمۍ کچه تیزی سره سیوا شوې ده. د موسمیاتو محکمې راپورونو تر مخه پېښور کې نن د ګرمۍ شدت 30 درجه سینټی ګریډ، کرک، لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې 230 درجه سینټی ګریډ، مردان کې یو کم 30 او ملکن ډیویژن اوارو سیمو کې 15 درجه سینټی ګریډ پورې ګرمي ریکارډ کړی شوې ده. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ایران لنجون جوهری پروګرام پر سر لوزنامې ته رسیدو لپاره خبرې نن مهمه مرحله ته اوړیدلې دي چې پکې په دوه خبرو پر مختګ شوه. دغه کې په ایران لګیدلې بندیزونو کې د نرمۍ راوستو او د ایران جوهری مرکزونو ته د څارنوالانو د تک خبرې شامل دي. ماهرین کوشش کوي چې د شپږ نړیوال طاقتونو د ایران خارجه وزیرانو ترمنځ د جوهری لوزنامې اخیری مرحله ته رسیدو نه وړاندې مسلې هوارې کړي. د لوزنامې لاسلیک کولو لپاره دوی خپل د جولای 9 نیټه ټاکلې ده. په ویانا کې چارواکو 13 ورځې ویلي وو چې په بندیزونو کې نرمۍ باندې موافقه شوی، خو د امریکا یو چارواکي خبرداري ورکړی چې وزیران به ضرور د لوزنامې منظوري ورکوي. د ویلي کچري په دې لړ کې خندان لمینځه لړ هم شي، بیا هم دغه وزیران به ک نور ستونزې راپورته کیږي د حل کولو اختیار لري. پرون د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره هم لیدل کاته کړي، خو تفصیل میډیا ته نه دی څرګند شوی.
د امریکا په مشرقي ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون د هوایي بمبارونو کې لږ تر لږه 30 د اسلامي ریاست وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي هم دي. نن د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ائتلاف ویلي دوی د بمبارونو کې د اسلامي ریاست د وسلوالو تر استعمال لاندې عمارتونو او لارې په هدف کړي چې په راکا کې دننه او شاوخوا دي. د ائتلاف ویاند لیفټیننټ کرنل تامس ویلي د بمبارونو هدف په شام او عراق کې د وسلوالو د حرکت ملا ماتول دي. بلخوا د داعش اسلامي ریاست وسلوالې ډلې یو داسې ویډیو جاری کړې چې پکې 15 کسان په لرغونې پالمیرا ښار کې وژل کیږي او دغه وژنې د تنکی ماشومانو په لاس ترسره شوي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
د ویډیو نه معلومیږي چې وژنه کوونکي تنکی ځوانان وو. په پالمیرا ښار باندې د تیر مې میاشتې په آخر کې د داعش توندلارو قبضه کړې وه او داسې ریپورټونه دي چې د هغه وخت راهاسې داعش په دې ښار کې او د دې کې چاپیره 200 زیات خلک وژل دي. دا ویډیو د داعش توندلارو د اکاونټونو نه جاري کړی شوې ده، خو دا لا نه د واضح چې دا وژنې کله شوې وي. په ویډیو کې د تھیټر په پونو باندې ګڼ شمېر تنان هم ښکاري چې دا وژنې ګوري. په دې ویډیو کې ځینې وژلې شوې تنان د نږدې نه هم ښودلې شوې دي چې مخونو نه ښکاري چې په دوی تشدد شوی دی. د شامی ولس د حقونو د تحفظ ادارې سیرین ابزرویټری تر مخه د دې سیمې ځایي اوسیدونکي هم هلته راوستې شوي وو او هغې د وژنې کتو باندې مجبوره کړی شوي وو. هم د خالی پروس شامی حکومتي عسکرو چې د لبنان، حزب الله، ملیشي عسکرو ملاتړ یې لرو د یاغیانو کنټرول لاندې سیمې زبادانی کنټرول بیرته اخیستلو لپاره په غټه کچه عملیات شروع کړي دي او په جوابي کاروایي کې مخالفه جنګیالو په دمشق ښار باندې ګولهباري کړې ده.
په یونان کې د ملک په یو مهمه مسله د ریفرندم لپاره د رای ورکولو پروسه شروع شوې. تر اوسه دا معلوم نه ده چې یونان به په ملک کې د خرچو په کمولو او اروپا د نوي د نورې قرضې اخستو لپاره رای ورکاو شي او کنه د اروپا مطالبه به ردوي او د اروپایي زون د وټلو لار بخپلي. نن شوې یو سروې نه معلوم شوې چې په دواړه خبرو د خلکو نظر د ملک په کچه یو شان دی. د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پر رای ورکونکو غږ کړی چې د اروپا له خوا شرطونه مطالبه رد کړي چې پکې په خرچو کې د زیات کمی او ټیکس کې د اضافي خبره ده. د ویل چې د رد رای به اروپایي د مالیه وزیرانو سره خبرو ته کېناستو کې یونان ته ښه ځای ورکي. د خپل رای ورکولو په وخت وزیر اعظم وویل چې څوک هم د چانه د ژوند تیرولو حق نشي اخیستی چې د خپل خوښې ژوند وکړي او خپل راتلونکي په خپل لاسو کې واخلي. د یونان زیاتره نور خلک هم دا رای لري چې د اروپا له خوا وړاندې شو مطالبو دوی ته غټ زیان اړولې او د ملک دننه د خرچو په کمولو یې د ژوند معیار هم ډیر ښکته تللی دی.
د نایجیریا صدر محمد بوهاری په مسلمانه ټولنې ژغ کړی چې د تندرو اسلامي ډلې بوکو حرام لخوا د تشدد ډک فعالیتونو غندنه دی وکړي. نوموړي دا ژغ له هغه وروسته کړی چې د روژې په میاشت کې د هیواد په بورنو ایالت کې خونړي ځانمرګي بریدونه ترسره سو. شیخ عبداللهی چې د یوې غټې مسلمانې ډلې مشر دی د صدر بوهاری د خبرې هرکلی کړی دی او ویلي دینی علما له دې څخه نه بیریږي چې د بوکو حرام د تشدد غندنه وکړي او زیاته کړې ده چې علما د مسلمانانو ته له وړاندې ویلي دي چې د قرآن پاک د عدم تشدد په تعلیماتو دي عمل وکړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري او هم په مورا ګرځو د شمالي او جنوبي وزیرستان د نشته ولورې ته چې پاکستان کې فوجي چارواکي وای نن د یک شنبه پروز د طالب وسلوالو سره په یوه نشته کې چې شمالي وزیرستان کې په د تخیلو کې در سره سوي څلور عسكر او لشتلجه دولس وسلوال وژل سوي دي او د رغزي په کلي کې د نیمه فوجي کوو په یو قافله باندې به میبرید کې درې عسكر وژل سوي او شپږ نور چپیان دي. په دې باب د پاکستان د فوج ویاندی ادارې ویلي دي چې وسلوالو د تیښتې په حال کې خپل درې مړي هم پریښي دي. عدنان بیچنی اور باندې لسیمې څخه نور حال راکوي.
د پوز ویاند اداره ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه د غنشتن نن غرمه د شمالي وزیرستان په تخیل سیمه کې رامنځته سوي چې په نتیجه کې دولس وسلوال او څلور پوځي سرتیري وژل سوي دي. زیاتوي دي نشته پر مهال د دریو وسلوالو مړی لاس تروړول شوی او په نتیجه کې پنځه پوځي سرتیري ټپیان شوی هم دي. ای ایس پی آر تر مخه د غنشته د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 15-40 کیلومتر لرې سویل ویدیز او افغان پولیس سره په سیرمه د تخیل تحصیل په غازی سیمه کې رامنځته شوې ده. له سیمه څخه تر لاسه شوی راپورونو تر مخه انشاده تر 4 ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواونه درنې او سپکې وسلې کارول کېدي او د انشاده په نتیجه کې ټپي شوی عسكر په فوري توګه فوزي روغتون ته انتقال کړي. د پیښې ځمواري د وسلوالو ایوینا پیژندلې ډلې مجلسی عسكري ویان عبدالله وزیرستانی په غاړه اخستی. عبدالله وزیرستانی میډیا ته ویلي چې دوه مین چودنه په نتیجه کې فوزي سرتیرو دوه گاډي په بشپړ توګه الوزولي او په زیاته شمیره پوسټه د مړي نقصان اړه ولای خو دې هغه نقصان نه سرګنده کوي. د عبدالله وزیرستانی په خبره په تخیل او شوال سیمو کې د دوی پوره وخت او فوزي داوی رد کړي. په شمالي وزیرستان کې د فوزي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د غنښتې په داسې حال رامنځته شوی چې د تیر شوي کال جرمیاشتې 15 مینیټې راسي فوزي سرتیري وسلوالو په ضد په خلاص مټ په عملیاتو ترسره کېدو اخته دي او د عملیاتو پر مهال ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دافع کړي. ویلي شمالي وزیرستان مرکز په شمول میرالی بوی او دیګان سیمو کې حکومتي واک په ځای کړی او په د تخیل سیمو کې وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو د لاس لکه ځای خلک به کورا کړی دي چې دا وخت په خپلوانو کرایا په کورونو او کیمپونو کې کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. خو د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د به کورا کېدو وروسته د کډوالو بیرته خپل کورونو ته ستنې کېدو پروسه یې پیل کړي او د سپیرمام تحصیل وروسته د میرالی سب ډیویژن اېده قبيله نږدې 1500 کورنۍ خپل کورونو ته ستانه کړي دي. اخوته چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې هم وسلوالو او فوزي سرتیرو ترمنځ ایوان شته شوې ده چې په نتیجه کې دوه فوزي سرتیري وژل سوي او په جواب شي اته وسلوالو د مړینې داوا هم کړي. چارواکي وایي دغه پیښه د جنوبي وزیرستان لدې سب ډیویژن او شوال تحصیل ته نږدې پیرغل غر سیمه کې بیګاده شپې هغه وخت رامنځته شوې کله چې فوزي سرتیرو په ایوي قافلې ګاډو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړو. د دې برید مسولیت پاکستانی طالبانو غورځنګ مسول طالبانو خان سید رسجنا ډلې وین اعظم طارق په غاړه اخستی او ویلي 15 پوځي سرتیرو ته د مړي نقصان اړه ولای. خو سیمه میډیا رسد نه کېدوله عمله د دواړو خواونه شو دا وله آزادو سرچینو چې سپینوي ممکن نه وي. یړ دی وی جنوبی وزیرستان هاغه سیمه ده چرتکښې په کال 2009 کې وسلوالو پزت په خلاص مټ پوځي عملیات تر سره شوې دي. په جنوبی او شمالی وزیرستان کې دغه دن شو تر سره کېدو راپورټونه په داسې حال مخې ته راغلي چې درې ورځې وړاندې د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف د سیمو دوره کړې وه او د پوځ ویان میجر جنرال ډی جی آی ایس پی آر عاصم سلیم باجو په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو د دورې پر مهال میشته پوځي سرتیرو پوځ سر لشکر ته د روانو عملیاتو د ګټو حال احوال تیر کړی او ویلي چې د شوال تحصیل غرونه د وسلوالو څخه پاک کړي او اوس ځمکني عملیاتو ترسره کېدو اراده هلته لري. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
د بلوچستان په بوکټي سټیډیم کې د لوبو اختتامی دستوري ته د وینا په وخت د بلوچستان کور کمانډر لیفټننټ جنرال ناصر جنجو ویل دي چې د بلوچستان زیاتره هغه خلک چې د ملکه بهر دي په ډالرو او په پاونډونو کې لوبي کوي او د صوبې دننه خپل ځوانان یې په جګړو اخته کړي د ازادۍ په نوم. قدرمنو اردوونکو، د ده اشاره د بلوچ ملت پاله مشرانو ته وه چې کوم دغلته کې په بلوچستان کې د خپلې صوبې دننه د خپلواکۍ او د وسایلو د اختیار لپاره جګړه کوي. په دغې باندې د ډیور ډیو خبریال عبدالحمید سمسور تاسو نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په کوټه کې د لوبو آخري دستوري ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د پوج عالي رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ جنرال ناصر خان جنجوا وویل هغه مشران چې لایوا څخه د باندې تښتېدلي دي د جلاوطنۍ ژوند تیروي، اوس د بارني هیوادو په کرنسي په ډالرو او په پونډ باندې بازي کوي. معصوم ځوانان د ازادۍ په نامه باندې جنګوي. د پوج مشر پر ځوانانو باندې غږ وکړي چې دغه ډول عیاشه او په ځینې توګه شاته پاته غلیم وپیژني. د کوټي د بوکټي کرکټ په میدان کې د کرکټ د ټي 20 د لوبو د میلی واخري غونډې ته د وینا پر مهال باندې لیفټننټ جنرال ناصر خان جنجوا وویل د خدای شکر دی دغه ګڼ شمیر غونډه د دې خبرې ثبوت دی چې د بلوچستان ولس او په ځانګړې توګه د بلوچستان غیرتمند ځوانان وسولي او ورورولۍ ته وده ورکوي. کرکه او تراګري یې غورځولې ده. د فوج د مشر له لوري دغه بیان پر داسې مهال باندې راځي چې په کوټه کې یو ځل بیا هدفي وژنو زور نیولی دی. د پنجاب ایالت وګړي د ناڅرګند وسلوالو له لوري وژل کېږي و بل لور ته بیا امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې عملیات هم روان دي. تیره ورځ هم ملیشه قواو ادعا وکړله چې د ضلع کیچ د شادي کور په سیمه کې دوی 15 وسلوال کسان ووژل او 18 نیولي دي. ملیشه قواو وایي چې په دغه پیښه کې یو عسکر هم وژل شوی دی. و بل لور ته بیا خبري سرچینې وایي چې د خوزدار د زیري له سیمې څخه دوه خراب سیمې مړي هم ترلاسه شوي دي. سیمه ییز لیویز وویل چې دغه دوه مړي درې میاشتې زاړه دي. لیویز وایي چې اوس یوازې د دوی د هډو ډانچې پرتې دي. د لیویزو له خولې چې د دوی دواړو په جیبونو کې لږ پیسې او دوه شناختي کارډونه هم پراته وو چې پیژندګلوي یې سوې ده. د وژل شوو کسانو کورنۍ وویل چې دغه دوه کسان د اپریل له میاشتې څخه بې درکه شوي وو چې اوس د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوي دي. د دوی د وژنې ثواب نه دی په ډاګه سوی. څرګند دي وي چې د خوزدار د توتک په سیمه کې دوه کاله وړاندې ډله ییز قبرونه هم ترلاسه شوي وو. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو ده. پاکستان کې داخلي وزارت دستري محکمې هغه خبره رد کړې چې ویلي وو د ترګری په ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي عملی پلان باندې جدي عمل نه کیږي. ستري محکمې ویلي چې مرکزی او ایالتي حکومتونو د ترګری په ضد کوچلي ګامونه نه دي اخیستي او نېشنل اکشن پلان ته له ولس سره غټه ټوکه ویلي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند یو بیان کې ویلي چې دوی د عدالت د فیصلو احترام کوي، خو له دې سره نه دي موافق چې د ترګری په ضد ملي عملی پلان باندې څه عمل نه کیږي. اورنګزیب خان ور باندې نور حال له اسلام آباد راکوي.
پاکستان کې غیر دولتي ادارو سره تړلې یو مقدمه اورنې په وخت د ستر محکمې د ریکسیز بنچ نېشنل اکشن پلان باندې سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې د تګلارې په حق له وزیران بیانونه ورکوي او مطبوعات د خبرونو نه ډک دي، خو چې کله عدالت سر ریکارډ غواړي نو بیا سرکاري افسرانو او وزیرانو سره ځواب نه وي. داخله وزارت لخوا د ریمارکس نه پس یو بیان جاری شوی دی په کوم کې دا تاثر ورکړی شوی دی چې ګینی ترخګری پر ضد د کمی تګلارې باندې عمل نه دی شوی. بیان وی چې ضربیاعظم نومي پوځي عملیاتو کې تر اوسه 40,000 ترخګر وژل شوی دی او 2,500 گرفتاره شوی دی. دغه شان د کلدم تنظیمونو 1,026 تنانو خلاف مقدمه جوړې شوی دی. بیان دا هم وی چې کمی تګلارې نه پس یوازې کراچۍ ښار کې 45,000 نه زیات سرچ آپریشن کې 45,000 تنه نیول شوي دي. دغه شان نفرت خورمونکي کتابونو او تقریرونو باندې 1,091 مقدمه درج شوي دي او 1,099 تنه گرفتاره شوي دي. بیان دا هم وایي چې کامی اکشن پلان نه پس مرکزی بینک په مرسته د 2 اربو روپو غیر قانوني ترسیر ودرول شوي دي. د بیان کې د ترخګرو وژلو تصدیق آزاد ذرای نه کوي. په خبر کې آرمی پبلک سکول باندې برید نه پس د ترخګری پر ضد کمی تګلاره جوړ کړی شوی و. وستر محکمې نه صرف په دې سخت تنقید کړی دی بلکې د دې په نتیجه یویشتم آئینی بدلون تر مخه پوځي عدالتونو په حق له یې خپله فیصله هم محفوظه کړې ده. سړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي چې ضروري نه ده چې عدالتونو لخوا فشار نه پس حکومت کار پیل کړي او بیا چې مقدمه ختم شي نو بیا کار ودروي. څنګه چې د کمی تګلارې په حق له اوس د عدالت فشار نه پس حکومت شمیرې ورکړې دي.
عدلیه کا کردار جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے انتظامیہ اور پولیس کا کردار ہے، کیونکہ جب آپ انتظامیہ جب ایک واضح پولیٹیکل ڈیسیجن لے لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور بالکل جو ہے غیر مبہم آرڈر دے ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، بیوروکریسی کو کہ یہ کرنا ہے اور درمیان میں آرڈرز وڈرا نہیں ہوں گے.
حسن عسکری وائی چا عدالت نہ وڑاندے دے انتظامیہ تھا کچر انتظامیہ دا یو کار صحیح حکم ورکړي نو بیا پکې د عدالت مداخلت ضرورت نه وي، خو شرط پکې دا دی چې دا حکم د هر چا لپاره یو شان وي. پاکستان کې په عدالتونو دا تنقید هم کیږي چې دوی اکثر لا ترخګر آزاد کړي دي، خو تجزیه کوونکي وایي چې پاکستان کې د تفتیش طریقه بالکل ټیک نه ده ځکه پولیس یا نور ادارې عدالت ته مکمل ثبوتونه نه ورکوي او عدالت په دې یوازې چاته سزا نشي ورکولی چې بغیر ثبوت نه ورته وویل شي چې دا تن ترخګر دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دنن نږدې 240 کال وړاندې کال 1900 کې د جولای په 15 نیټه باندې د ملک دریم پوځي مشر یا په دریم وار باندې په ملک کې کودیتا د ضیاء الحق لخوا وشوه او په دغه کې د ذوالفقار علي بټو د پی 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 یا د پیپلز پارټي چې کوم مشر د هغې حکومت ختم کړی شو. قدم اردوونکو د دغه کودتا سره په ملک کې د آئین دننه لوی بدلونونه وشول او زیاتره هغه فیصلې چې هغه د ملک د بقا لپاره د ملک د ترقۍ لپاره ورستو ډیر ناکام هم ثابت شوي، بلکې د دغه ملک دننه د تندروي او د ترخګرۍ بنیاد هم د دغه ځای څخه کیښودی شو. دا خبره د پاکستان څېړونکي کوي. په دغې باندې د ډیوه رډیو خبریال احسان محمد خان یو څېړنیز راپور را تیار کړی دی او تاسو ته وړاندې کوو.
د فوزی عامر جنرال ضیاء الحق نه وړاندې او وروستو چې د ځنې نور فوزی جنرالانو لخوا هم د جمهوري حکومتونو نسکورولو اوږد تاریخ پروت دی، خو د 5 جولای 1978 دغه ورځ چې د هغې وخت فوزی جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بټو حکومت په ځای د خپل امریت اعلان وکړلو، دغه ورځ د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ ګڼل کیږي. د سیاسی تاریخ کارپوهان وای جنرال ضیاء الحق نه یوازې د جمهوری نظام په ځای امریت راوستو، بلکې هغه یو داسې ډیکټیټر په حیث نړۍ ته ځان وښودلو چې د پاکستان د ننۍ د خپلې خوښي د اسلام تشریع هم وکړله، او هم د دغه ځانګړي تشریع په نتیجه کې کرکه، نفرت، کار، فرقیز جګړو او انتهاګرۍ ته وده ورکړله. د سماجی او سیاسی چارو نومیالی څېړنکار پروفیسر خادم حسین وای د جنرال ضیاء الحق د دغه امریت د دور بد اغیز نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په گاونډي هیوادونو کې هم پریوتللو.
سیاسي ګوندونه یا سیول سوسایټي کمزور کړو، د هغې خلاف وټ استعمال سیاسي ګوندونه مات کړو، او دغه شان یو منحصر سیاسي نظام مخې ته راغی. جمهوري رویې پرستو لاړې او د پاکستان ټول خارجه پالیسي هغه د بهرني مقاصدو لاندې راوسته، او کته سوګو د هغې اغېز تاسو په دې ټول ریجن یا په دې ټول سیمه ویني. تاسو ورته ویلی شي چې د سیاسي جنگ کړلو ابتدا هغه د لږ زمانه کې سماجي توګه او په کلتوري توګه د پاکستان سماج کې چې کوم تکثیریت وو یا هغه تکثیریت یا هغه رنګارنګي په یو شانوالي کې په کوشش سره پاکستان انتهاګري د دې رګونو ته ورننوسته.
د جنرال ضیاء الحق دغه دور چې د فوزي عدالتونو د لارې سیاسي او سماجي کارکوونکو ته سزاګانې ورکولې، دغه دور د افغانستان او پاکستان پښتنو کلتور، سماج او سیاست ته هم زیان ورسوه، او په سیمه کې د انتهاګرۍ فکر تر زیلو خور کړو. نومیالی سیاسي څېړنکار امل خان خټک په وینا د پښتنو په سیمه د جنرال ضیاء الحق هغه فکر بد اغیز نن هم موجود دی، او د ترهګرۍ او د فرقیز جګړو په شکل کې لیدل کیږي. د جنرال ضیاء الحق د امریت دغه دور چې د 5 جولای 1978 نه تر 18 اگست 1978 پورې دوام لرلو، د دغه ډیکټیټر په اوږد دور کې په پاکستان کې د اعتدال او انساني ښېګڼې فکر په ځای وسلوال او تندرو فکره ډلو زور وموندلو. څېړنکاران وایي د جنرال ضیاء الحق دغه تندرو فکر د وسلوالو ډلو سره سره په سنه سر شکل کې تر وسه د پاکستان په ځینې سیاسي ډلو کې هم لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
منوردونکو د ډیوه رادیو دا یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره اوسېږي یو شمیر نور راپورونه او مرکه هم تاسو ته په سیمه ایز او نړیوال ستونزو وړاندې کوو د ډیو رادیو د خبرونې لا هم دوام لري.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو کرتا یو زلی بیا پا خیر اغلی وایو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے وخشوی دا خبرونو لمړی رازو سر ټکو تا.
پاکستانی فوجی چارواکی وای قبایلی سیمه شمالی او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو سره نشته کې او عسكر وژل سی او په جوابي عملیاتو کې یو شمیر یاغیان وژل دي. د تشدد تازه پیښو په حق له سیمې څخه د ډیوا ریډیو خبريال وای
له سیمې څخه تر لاسه شوی راپورونو تر مخه انشاء تر څو ساته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواونه درنې او سپکې وسلې کارول کېدی.
د پاکستان او افغانستان د صحت چارواکي وایي چې چمن کې په ګډه پوله به د پولیو مخنیوي د څاڅکو ورکولو لپاره ټول ضروري ګامونه اخلي. د بلوچستان د صحت محکمې یو چارواکی ډیوا ریډیو ته وایي
بارڈر پہ ہم نے پرمننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا ہے، یعنی وہاں پہ 24 گھنٹے یعنی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے. ان کے لیے ایک باقاعدہ کنٹینر ہے جس کے اندر ہم ویکسین کو حفاظت سے رکھتے ہیں.
او د امریکا په مشرق کې ائتلاف وایي د شام پر اکا کې د اسلامي ریاست د تندروانو په مرکزونو باندې هوایي بمبار کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل دي.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې فوجي چارواکي وایي نن د یکشنبه پر ورځ د طالب وسلوالو سره په یو نشته کې څلور عسكر او لږ تر لږه 12 وسلوالو وژل شوي دي. دا پېښه د افغانستان سره د پولي تنزدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې رامنځته شوې چیرې چې د یاغیانو په ضد غټ فوجي عملیات روان دي. د فوج وایندې ادارې ویلي وسلوالو د تیښتې په حال کې خپل درې مړي هم پریښي دي. تر دې وړاندې د رغزی په کلي کې د نیمه فوجي قواو په یو قافله باندې بمې برید کې درې عسكر وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو. د پاکستان فوج وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه شروع شوي عملیاتو کې تر اوسه نږدې 3000 یاغیان وژل شوي او 350 حکومتي عسکرو هم ژوند له لاسه ورکړی.
د بلوچستان سرخار کوټه کې بمې چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل دي. د ډیوا رادیو د خبریال تر مخه دغه پیښه چې تازه پیښه ده د کوټې په باچا خان چوک کې شوې او یره سرګندېږي چې د مړو د ژوبلو په شمېره کې اضافه کېدای شي. دا په داسې حال چې د بلوچستان کور کمانډر لیفټننټ جنرال ناصر جنجو او ویلي د بلوچستان ځینې خلک د ملک بهر په ډالرو او پاونډونو کې لوبې کوي او د ازادۍ په نوم معصوم ځوانان یې بلوچستان کې په جګړو اخته کړي. د بلوچستان په بوکټي سټېډیم کې د لوبو اختتامي دستوري ته وینا کې هغلی جنجو د بلوچستان ځوانانو ته وویل چې خپل دښمنان وپیژنې. د زیاته کړه چې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کې د هیڅ سوچ د خپل ملک بهر دي. د دوا او کا چې د بلوچستان د خلکو محرومي ختمي شوې دي. دا په داسې حال چې د صوبې په خوزدار سیمه کې د دوو تنانو مخل شوی مړی موندل شوې دي. یاد دی چې بلوچستان کې د کلونو راهسې په خپلو وسایلو د واک اختیار لپاره د بلوچانو مبارزه روانه ده. او د یو تازه خبر تر مخه د صوبې په تربت سیمه کې د دریو نورو کسانو مړی موندل شوې دي چې ویل کېږي مزدوران دي.
پاکستان او افغانستان د پولیو په ضد ګډ اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي په سرحدي پوله باندې به ځانګړي اقدامات کوي. په دې باب چمن کې د دواړو هیوادونو د روغتیا او پوجي چارواکو په غونډه کې ویل شوي چې د چمن او سینبول ډاکټر منځه پوله باندې به 24 ساعته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي مامورین موجود وي او یو ماشوم به هم له څاڅکو بغیر نه تیریږي.
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. رینجرو د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ د دغه کسان نیولی دي. په نیول شوو کې د ځینې تعلق د یو سیاسي پارټۍ سره هم دی. د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپې د ښار په ګلشن اقبال، ګلشن جوهر، اورنګي ټاون، لانډي لیاري، شاه فیصل کالونی، الفلا او جوهر آباد سیمو کې وخل شوې دي. د راپورونو تر مخه په دغه مهال په لوی مقدار وسله او مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
د امریکا په مشرقي ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون د هوایي بمبارونو کې لږ تر لږه 30 د اسلامي ریاست وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي هم دي. نن د یکشنبه پر ورځ یو بیان کې ائتلاف ویلي دوی د بمبارونو کې د اسلامي ریاست د وسلوالو تر استعمال لاندې عمارتونه او لارې په هدف کړي چې په راکا کې دننه او شاوخوا دي.
د ایران لانجمن جوهری پروگرام پر سر له وزنامې تر رسیدو لپاره خبرې نن مهمه مرحله ته داخل شوې چې پکې په دوه خبرو پر مختګ شوې ده. دغه کې په ایران لګیدلې بندیزونو کې د نرمۍ راوستو او د ایران جوهری مرکزونو ته د سارنوالانو د تګ خبرې شامل دي. ماهرین کوشش کوي چې د شپږ نړیوال طاقتونو د ایران خارجه وزیرانو ترمنځ د جوهری لوزنامې اخیری مرحلې ته رسیدو نه وړاندې مسلې هواري شي. د لوزنامې لاسلیک کولو لپاره دوی خپل د جولای 9 نیټه ټاکلې ده. په ویانا کې چارواکو تیر ورځ ویلي وو چې په بندیزونو کې نرمۍ باندې موافقه شوې، خو امریکا یو چارواکي خبرداري ورکړی دی چې وزیران به ضرور د لوزنامې منظوري ورکوي. د ویلي کچرې په دغه لړ کې خنډار له منځه لاړ هم شي، بیا هم دغه وزیران به که نور ستونزې راپورته کیږي د حل کولو واک اختیار لري.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د بلوچستان کور کمانډر ناصر جنجو او سشی بوڑان د لوبو د اختتامی د ستوري ته وینا په وخت باندې دوا وکا چې په صوبه کې د خلکو محرومۍ ختمې شوې دي او تر ډیر حدا امن پر ځای شوې ده. په داسې حال چې هم دغه سوشي به ورستو په کوټه کې د بچا خان چوک لپاسه د غلطه کې یو چاودنه وشوه، او په دغه چاودنه کې د تازه خبرونو تر مخه یو تن مړ او ځینې نور ژوبل دي. په دغه باندې د لیور اړیو خبریال عبدالحمید سمسور مو سره نیخ باندې عمل کړی شوی دی. د چاودنې په حق له تازه تفصیل دغې نه اخلو. سمسور سره ستړي مشي،
مهرباني کور ودان.
د دغه چاودنې تفصیل راکړئ چې دغه چاودنه چرته شوی او د دغه وروستو دا وخت په دغه ځای کې څه صورتحال دی؟
دا چاودنه د بلوچستان مرکزی شهر کوټه په عین منځ کې، خاص کر پر باچا خان چوک باندې د بلجا پلازې سره نږدې وسوله. تر اوس مهال پورې د چاودنې بشپړ کوم تفصیلات هغه مخته نه دي راغلي. البته دا د یو کس دی له دغه چاودنې څخه وځل شوی دی او تر پنځلس زیات چې هغه کټیان شوی دی. دا پولیس کوم چې دایي معلومات تخلي دي، هغه دا وی پولیس چې په دا شاپینګ سنټر سره نږدې چې کانشمیر شګي ماشومان او نور خلک د روزمات د پاره شان خپل هغه په خریداري باندې بوختو چې دغه چاودنه وسوله. پولیس دا وی چې په ټکان څو کسانو کې چې دوی شدي او دوه ماشومان هم شامل دي. اوس پولیس او ملیشه چې دی ایټیپ چې دی هغه راغلي دي د بچا خان چوک کوم شاو فعالیاري دي، هغه ټول تړلي دي. عام خلک دي واغو ته الته د تګ اجازه نشته. ټکان څو کسان چې دی هغه د کوټ شار دولتي روغتون ته راوړي دي د درملنه روانه ده.
سمسور صاحب درته وایي چې دغه چاودنې هدف څوک وو؟ دغه تکم پولیس ګاډي ولاړ وو، د هغې دغه کنه د فوز کسان وو، څوک څوک هدف وو؟
دا پر بچا خان چوک پنجدی امیشه شوی، هغه د کوټ شار عیني مرکز دی. دلته چې دی امیشه د پولیسو اف سی او ګاډیان چې دی هغه امیشه ولاړي، او دا د پولیسو ټانه هم چې سی ټانه چې دا هم ډیر نږدې ده. نو تر اوسه مهاله پولیس دی دا نه ده پداګستل چې د پولیسو دا ویلي دي چې کېدای شي چې دا د اف سی ګاډیان یې نوري په پولیس تر اوسه مهاله پولیس کم دي، هغه دا نه ده پداګستل چې دی ادب چوک او په دې کې چوک چې دی هغه وجل شوی دی یا سرکاري نه.
سمسور صاحب درته وایي چاودنې نو یت څه دی؟ چاودنه څومره لویه وه او غږ یې تر کوم ځای اورېدل شوی دی؟ بله دا چې د ځانمرګي او یا د کوم ایښودل شوي بمونو خبره کیږي، څه ویل کیږي په دغه اړه باندې؟
پر بچا خان چوک باندې تر دې نه مخه هم نورې په نورو وختو کې هم د تېر کالم پروژې په اخر کې دلته چاودنې وشوې. نورې چاودنې هم پر شوې دي. پر بچا خان چوک کې دي همېشه چې کوم نورې په وختو کې کوم چاودنې شوي دي، هغه زیاتره په موټرسایکل کې یا پر رکشه کې شوي دي، هلته به هم شوبل شوي. خو د دې تازه چې دوی تر اوسه د دې پېښې دوی تر اوسه پورې معلومات بشپړ مخته نه دي راغلي. کله پولیس معلومات ورکړي بیا به دښتې شي. خو دلته چې د ګڼه ګوڼه همېشه زیات وي، خاص کر د اختر موقره روانه ده، په دې کې بیا نور ډېر د خلکو ګڼه ګوڼه زیات شي. زیات شمېر ښځې ماشومان چې دغه دلته راځي د هغو مرکزونه زیات شي. نو د نننۍ چې کومې دغه د چاودنه سل دي، د هغې بشپړ معلومات لیا مخکې نه دي راغلي.
بله سمسور صاحب، په تربت کې هم مړی موندل شوی دي، که دغه تفصیل راکړئ.
او په تربت کې چې دی اوس سایلی شار کم پسنی چې دی، په پسنی کې چې دی هلته یو د ودانۍ یو کمپنۍ دی چې هغه په ودانۍ باندې بوخته والا د روډو ده. پاغه باندې ناصرجان له وسوال چې دی هغه د لښت په لمه کې د جوړ کړي پاغه چې دی درې مزدور کار کسان چې دی هغه وجل شوی دی دوی دا وی چې دا مزدور کار کسان چې دی دا د پنجاب ایالت وو چې دی چې د بس په معلومات لاده د پیښن تر اوسه پر مختلف راغلي د کومو په سلسله چې دا هم چې دی هغه د ویور لمه هغه له خدار له سیمې ځکه چې دی هغه تر لاسه سیمې دی دا غو په سیمې د لسیری دا پولیس دا وی چې هغه مړ شتل دی هغه د نستی زاړه دي او د دې شناخت دي هغه خپل دي ځای خل دي لکه د مارک کوم ثواب دي هغه تر اوسه دي په ګوته سم
ډیره مننه سم سور صاحب تاسو
مهربان
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګل او قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او زه هم یو بل ریپورت ولوري د ساسو پام راګرځو چې پاکستان او افغانستان د پولیو په ضد ګډ اقداماتو باندې موافقه کړې او وای په سر د پولو باندې په ځانګړي اقدامات کوي په دې باب چمن کې د دواړو هوادونو د روغتي او پوجي چارواکو په غونډه کې ویل سی چې د چمن او سپین بول ډاکټر منځه پولو باندې په څلور ورځ ساته د پولیو ضد ساسکو ورکوونکي مامورین موجود وي او یو ماشوم به هم له ساسکو بغیر نه پریږدي نور حال ایوب ترین لکوټی په دې رپورت کې راکوي
په غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی به په ګډه سره پر پوله باندې وباب دوستی ته نږدې د پولیو د ناروغي په ضد نور ځانګړي ګامونه پورته کړي او اوس په څلورویشت ساعته د پولیو د ناروغي په ضد کار کوونکي د دواړو هیوادو ترمنځ پر پوله باندې موجود وي او هغه ماشومانو ته به د پولیو سره د خوندي کېدو څاڅکي ورکوي څوک چې د پاکستان سره و افغانستان ته وړي او یا د هغه ځای دلته راځي په دې اړه په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان چا چې خپل هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو نور حال څه داسې راته بیان کړی
بارڈر پہ ہم نے پرمننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا ہے یعنی وہاں پہ 24 گھنٹے یعنی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے ان کے لیے ایک باقاعدہ کنٹینر ہے جس کے اندر ہم ویکسین کو حفاظت سے رکھتے ہیں وہاں کچھ بجلی کا ایشو ہوتا ہے اسی لیے ہم نے سولر آئی ایل آرز وہاں پہ رکھے ہیں تاکہ ویکسین حفاظت سے رہے اس کے بعد ان کے تمام کے پاس شیٹس ہوتی ہیں وہ شیٹس بھرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ
ڈاکٹر سیف رحمان وائی ایچ ڈی پر پولا باندھی پر باقاعدہ طور ٹرانزٹ پوائنٹ جوڑ کڑی او الته با چلر ور ساته د دوی کارکونکو موجود وي د دې مقصد لپاره یو کنټینر هم درولې دي په کوم کې چې د پولیو د څاڅکي د خوندي او د یخ ساتلو لپاره دوی هلته د شمسي توانی انتظام هم کړی دي ځکه چې هلته د بجلی یا برق ستونزه زیاته ده نو موږ زیاته کړ چې پر پوله باندې هر ورځ شاوخوا 2500 داسې ماشومان د افغانستان او پاکستان ته راځي یا بیرته د دې ځای څخه هلته اوړي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې څخه کم وي د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره په میاشت کې د دواړو هیوادو د چارواکو یو غونډه لازمي ده ځکه چې د پولیو وایرس د یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره انتقال کېدای شي که مخنیوي نه وشي دلته دا خبره د یادونه وړ ده چې د افغانستان و پول ته چیرمه د بلوچستان په کلب عبدالله ولسوالۍ کې اوس هم د پولیو وایرس موجود او ګرځي کارپوهان په دې باور دي که چیرې دغه وایرس ختم سو نو د ټولو بلوچستان سبه د پولیو ناروغي د همیش لپاره ورکه سي ځکه چې دغه وایرس له امله د کلب عبدالله ولسوالۍ یولس یونین کونسلان زیات خطرناک ګڼل شوي دي په کوم کې چې به حکومت 288 ښځینه کارکوونکي په کار ګماري څوک چې به دلته کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټ
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ایران لنجمن جوهری پروگرام پر سر خبرې اترې په ویانا کې نن شروع کیږي او دغه خبرو اترو چې کوم دوه مهمه اړخونه یا مهم اړخونه نو په هغه کې یو دا چې په ایران لګیدلې بندیزونو کې نرمي او دویم ایران کې دننه د جوهري مرکزونو د معاینې لپاره د معاینکارو یا د څارنوالانو تګ را تګ د اجازه خبره وه چې په کومې باندې د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق نه راغلی او 13 ورځ د ویانا څخه چارواکو دا ویلي دي چې دواړه خواوې یعنی د نړۍ شپږ طاقتونه او د ایران چارواکي په دغه موافقه شوې دي. په دې باندې نور تفصیل زمونږ همکار کلیم افضل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
دا وخت د روانې میاشتې ومه نیټه ټاکل شوې چې خپلو ترمنځ په سختو خبرو اتفاق راولي او کومې لوزنامې ته ځانونه ورسوي. تازه او راپورونو تر مخه د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ په هغو نقطو پرمختګ شوی چې پکې ټول فریقه د فیصلې کولو کې د مشکلاتو سره مخ شوي وو. اوس یې د ایران هغه غوښتنه چې د لوزنامې په شکل کې به بندیزونه په فوري توګه لرې کولی شي او د امریکې او نورو فریقو لخوا دا غوښتنه چې ایران به خپلو ټولو اټومي تنصیباتو د معاینو اجازه ورکوي په کومو کې پوځي تنصیبات هم شامل دي یوه مسوده تیاره شوې کومه چې تکنیکی ماهرانو ترتیب کړي. خود خبری ادارو سره په خبرو کې د سر ډیپلوماټانو سرګند کړي چې دغه مسوده به په خبرو اترو کې شامل ټولې ډلې منظوروي او دستخط بکوي. نو د هغې وروسته بعد د مسوده جزئیات معلومیږي. د تازه پرمختګ نه معلومیږي چې ټول فریقه په مخ وړاندې روان دي. د نړیوال اټومي توانایي ادارې IAEA ډایرکټر جنرال وایي چې کچره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ لوزنامه وشوه نو د روان کال اخره پورې به دا خبره معلومه شي چې آیا په ماضي کې د ایران اټومي وسله د جوړولو اراده یا نیت وو او کنه. د وایي چې د ایران په تعاون سره زما خیال دی چې موږ د کال اخره پورې د ایران پوز لخوا اټومي وسلې په تکل کې شوو کوششونو په حق لبا یو راپور خپور کړو. په داسې حال چې خبرې اترې دا وخت پای ته د رسیدو په درشلې ولاړ دي د پوهانو خیال دی چې اوس هم که خندان موجود دي نو هغه په ایران او امریکې کې دننه د سخت دریزه مشرانو لخوا دي. د نړیوالې اټومي توانایي د ادارې یو پخوانی چارواکی بهروز بیات وایي چې د IAEA ډایرکټر جنرال یوکی امانو ایران ته تازه دوره په خبرو کې د پرمختیا لپاره ډیره مهمه ثابت شوه. دی وایي چې یوکی امانو دا غوښتل چې په ایران کې د هغو خلکو سره نیخ په نیغه وویني څوک چې د تړون یا لوزنامې مخالفت کوي. په دغو کې ځینې پوځیان، امنیتي چارواکي یا کېدای شي چې ستر روحاني مشر هم شامل وي. په ایران کې د ټولو زیات طاقتور تن د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی ګڼل کیږي چا چې د لوزنامې په مخالفت کې خبرې کړي. سینټر فور ګلوبل انرژي پالیسی سره کار کوونکی ریچرډ نیفیو اسکایپ ته لارې وایي چې آیت الله علی خامنائی یو شمیر اندېښنې لري.
دی سپریم لیډر هاز مید ابندنتلی کلیر دټ هی از کنسرن
دی وایي چې ستر روحاني مشر دا خبره سوسو واری واضح کړي چې دی په دې فکر منه دی چې د لوزنامې په شکل کې به نړیوال مخبران او نورې خفیه ایجنسۍ به د ایران پوځي تنصیباتو خوشا ګرځي او معلومات به اخلي. نوموړی ریچرډ زیاتوي کچاري زه هم د ایران مشر وې نو بیګا په ما به هم د دې خبرې ډیر فکر کو چې څنګه به انسپکټران زموږ تنصیباتو خوشا ګرځي. د ایران په لنجمن اټومي پروګرام کې شامل ټولې ډلې وایي چې د لوزنامې ډیر امکان دی خو ځینې داسې معاملې دي چې لا هم د بحث موضوع دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د غلو کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري او سمزو د یونان لوري ته چیرې چې د هیواد ل دیوالیا کې دوه څخه د بچکول لپاره د پورونو اخیستو پر سر ریفرندم یا ټول پښتنه روانه ده. په دې باب ورسته هله خلوز مجله همکار محمد اکرام صاحب څخه چې د وخت لمر سره په استودیو کې موجود. محمد اکرام صاحب ستړي مسې په خیر علي
ډیره مننه
مننه کتر ټول لمخ هم د دې ټول پښتنې ورسته حال راکې.
دا وخت ریفرندم روان دی چې د خلکو نه د او یا د نه تپوس کیږي چې تاسو په او کې جواب ورکوي یعنی بیل اوټ یا د دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره تاسو قرضې اخستل غواړي. خدای په جواب کې په تاسو باندې ډیر سخت آسټریټی میجرز هم لګولې کیږي یعنی خرچې به کمولې کیږي تاسو تنخواګانې به کمولې کیږي په تاسو به ټیکسونه زیاتولې شي پنشنونه به کمولې کیږي او د دې نه علاوه چې کم دی نو د وخت نه مخکې به تر ریټایرمنټ نشي اخستلې. خو که ته نو وای یعنی موږ نه اخلو نو الیکس سپرس کوم وزیر اعظم دی هغه وای چې زه به ډیر خپ پوزیشن کیما چې ساسو لپاره بارګیننګ وکما یعنی د اوچت پوزیشن نه د یورپی ملکونو سره خبر وکما چې قرضې ته واخلم.
او اوس هم راځو چې د دې مالی بحران
اصل وجه سره لکه مزیر شروع سو.
اصل وجه قرضه ده، دومره ډیره قرضه یونان اخیستلې ده چې اوس سرمایه کاران هم یریږي چې د یونان نه بانډونه واخلي. بانډونه هر حکومت خرڅې په امریکا باندې هم د دنیا پیسې دي، د سو چنده په ډیره پیسې خو امریکا به نه دي قابل ده چې دا پیسې واپس ورکړي. د یونان نه څوک بانډونه هم نه اخلي چې هغه ته پیسې ورکړي او هغه په خپل هر څه اوچلوي. نو د ټولو نغټه مسله دا وخت د پیسو د یونان سره پیسې نشته.
او لکه لش روسي هم داستونز
په کال 2008 او اتم کې په ټولو دنیا کې چې کله مالی بحران رالی هغه وخت پورې په یونان کې هم هر څه ټیکو، خو د یونان په شان یو شمیر ملکونو او یونان هم قرضې اخیستل. یونان خرچ پیسې ډېر خرچ للی، پیسې د خلکو جیبونو ته لاړې، خو په بدل کې بیا د یونان د حکومت سره دومره پیسې پاتې نشولې چې هغه خلکو لور کې. ډېر ملکونه هغه د اوبو لاندې پاتې نشول، سرونه د اوبو د پاسه، خو د یونان سر د اوبو لاندې رالی، یعنی د قرضو لاندې پاتې شو.
ډېر مننه او کور ودان.
ډېر مننه.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای چې بشیر غفورا کې چې کم دوا د عیسایانو یو جوړه وه، کم دوا کسان چې هغې ځایي پولیسو د هغه مولیانو څخه محفوظ کړي دي کوم چې په دوی باندې د پیغمبر فاق د سپکاوي تور پورې کاوه او په پولیس تھانه کې اور باندې اف آی آر درج کوه. د ایچ آر سی پی چې کوم کارکونکي د زهرا یوسف دغه کام هرکلی کړی دی او دا یو ښه قدم بللی دی. په دې باندې د ډیور ډی خبریال ارشد حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د روانې اونۍ دوران د پنجاب ایالت د ضلع شیخاپوره په مکی سیمه کې پولیسو په مداخلت کولو سره عیسائی خزو خاون د راپارېدلې خلکو د تشدد نه بچ کړی وو. د اطلاعاتو مطابق دغه عیسائی خزې او خاون ته یو داسې بینر ترلاسه شوی وو چې پرې د تعلیم په حق له ځینې پیغامونه درج وو او هغوی به دغه بینر د اوده کېدو لپاره د تولې په توګه پکاروو. ویل کېږي چې په دغه بینر باندې د قرآن پاک د آیاتونو ژباړنه هم لیکل شوې وه او په دې بنیاد باندې د مکی کلی یو نایي او دوه مذهبي شخصیاتو په مسیحي خزو خاون باندې د مذهب د سپکاوي تور لګولې وو. مطبوعات د پولیسو د قوله وایي چې راپارېدلې خلکو دغه عیسائی خزو خاون د کورنا په زور را بهر کړ او وهل ټکولې ورسره وکړه، خو پولیسو په وخت باندې مداخلت وکړو او عیسائی خزو خاون د راپارېدلې خلکو نه بچ کړ او په لاهور ښار کې عیسائی مشرانو ته وسپارل. پولیس دا هم وایي چې په دغه تور کې د سیمې دوه مذهبي مشران هم نیولې دي. پاکستان کې دا لومبه زل دی چې پولیسو په وخت باندې د مذهب د سپکاوي په یو شخړه کې مداخلت کړی دی او د سپکاوي د تور لاندې راغلي عیسائی خزو خاوندې بچ کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشره میرمن زهرا یوسف د مقامی پولیسو د غغام ستایي او وایي چې حکومت له د پولیس فورس د رجحان په بدلولو کې هم کار پکار دی، ولې چې دغه قسمه پیښو مخنیوي د پولیس ذمہواری ده.
ایک طرح سے ہم دیکھیں تو ایک قسم کا دونوں جو نظریہ ہے اس میں فلیش کی طرح لگتا ہے. کچھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پروگریسو لبرل اور ٹالرنٹ ملک بن کر رہے، اور دوسرا چاہتے ہیں کہ جو ان کا نظریہ ہے اسلام کے بارے میں اس پر قائم رہے پاکستان.
زہرا یوسف وائی دا ویل چگنی پاکستان کی پا اولسی کچ دا تندروے او ترہگرے پزد شعور بیدار شوی دے گران دی، خدا ویلی کی دیشی چی اس دا پاکستان دا اولس زیاتر برخا دا تندروے او ترہگرے نا تنگ راغلی دا، نوور سرا دا مذہبی تندروے پیخ ہم مخ ترازی او دا سی لگی چی دا امن زغم او دا تندروے دا نظریو ترمینزا یو ٹکراو روان دے. یو برخه پاکستان یو ترقی پسند او آزاد خیال ملک لیدل غواړي، او دویمه برخه چې د مذهب په حق له کومه نظریه لري هغه په ګرد پاکستان باندې ورته پل غواړي. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د کال 2014 د رپورٹ مطابق پاکستان کې د مذهب او فرقیز تشدد یو سلسلور سلویخ پیخه مخې تراغلی دی او د مذهب د سپکاوی په تور کې و درش مقدمه په کال 2014 کې درج کړی شوې دی او اوس هم د پاکستان په مختلف عدالتونو کې د مذهب د سپکاوی د ولس لکو نزیات مقدمه د التواء کار دی د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان کې اکثر لا اکثریتی مسلمانان د ذاتی جګړو او د جایداد د قبضه کولو لپاره د مذهب د سپکاوی قانون کاروي او د مذهب د سپکاوی د قانون زیاتره غلط استعمال د پنجاب ایالت نه رپورت کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، هم په تیرو ورځو کې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له امله او د سند په ځینو برخو کې تر 1500 زیات کسان وژل کېدو وروسته اوس د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې هم د تودوخې کچه ډېره لوړه ختلې ده او خلک اغېزمن کېدل شروع شوي دي. اسلام الدین ساجد ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د نورو ایالتونو په رنګي په خیبر پختونخوا کې هم د تیرو دوه ورځو راسې د ګرمۍ کچه ډېره سیوا شوې ده چې له امله یې د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. د راپورونو تر مخه یو شمېر خلک د ګرمۍ د لاسه بے هوش شوي او هسپتالونو ته رسېدلي دي. دغه کې د پېښور جرنیلي هسپتال، شیرپاو هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 30 تنان راوړل شوي وو چې پکې سپینګیری او زنانه هم شامل وو. د دارو درملنې نه وروسته دغه تنان هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. د لیډی ریډنګ یا جرنیلي هسپتال مشر ډاکټر عدنان وای چې دوی خپل شوبه ایمرجنسی کې احتیاطاً ټول انتظامات کړی دي.
کیجوالټی کې کوم تر ارینجمنت دی چې هیټ سٹروک په وجه یا هغه په وجه یا هغه په وجه مطلب ګرمه والا الحمدلله لارج خو تاسو په تاسو هر قسم صورت حال هغه مینج کړی لګي اضا کنا هم سره ان شاء الله مطلب بیا هغه چې ډریپس وی میډیسن وی یا انجکشنز وی او بیا سٹاپ وغیرہ الحمدلله ټول من موجود دي. او فی الحال دا سه ابرپټ انکریز ہونا شو یا اچانک انکریز چې ډیر زیات کراچي په شان خو چې کوم روټین کې کې
خیبر پختونخوا شمالی او مینځنو سیمو کې د تیرو درې ورځو راسي د بارانونو لړۍ وردیدلې ده، ځکه د ایالت ټولو سیمو کې د ګرمۍ کچه تیزی سره سیوا شوې ده. د موسمیاتو محکمې راپورونو تر مخه پیښور کې نن د ګرمۍ شدت 30 درجه سینټی ګریډ، کرک، لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې 230 درجه سینټی ګریډ، مردان کې یو کم 30 او ملکن ډیویژن اوارو سیمو کې 15 درجه سینټی ګریډ پورې ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده. د پیښور موسمیاتو محکمې سارنې مرکز یو افسر جنید خان وای چې نن او سبا به د ګرمۍ د شدت هم داسې روان وي او سبا ماښام نه وروسته بیا د بارانونو پیل کېدلو امکان دی چې هغې سره ګرمۍ کچه واپس کمېدلی شي. د گرمی کچه سیوا کے دلو سرا پخارونو او غریزو سیمو کی د بجلی لوڈ شیڈنگ هم سیوا شوی دی او نن ټوله ورځ د بجلی تلو راتلو لړۍ روانه وا. د بجلی محکمې چارواکو د وینا تر مخه د گرمی شدت سیوا کے دلو په وجه د بجلی نظام ډیر لوډ نشي زغملی، ځکه د بجلی تلو راتلو شکایتونه را روان دي. بلخوا د صحت پوهان وای چې خلک دې د ورځې او خصوصا د غرمې او ماسپخین کې د کورون نه بهر وتلو، په ګرمو هواګانو کې ګرځېدلو او کار کولو نه ډډه کوي، ځکه چې د روژې میاشت کې ګرمۍ پر روژهدارو ډېر زر اثر کوي او په صحت کمزورې خلک بې هوشۍ سره هم مخ کولی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د کاروباری بخن غوړم د پاکستان او د افغانستان ترمن د پاک افغان ټریډ چې کوم یو چارواکي دی ضیاء الحق سرحدی، د هغه سره د ډیورډ خبريال شد مومن خبرې تری کړې دي او د تاسو په امر ګرځو.
د یو اندازې تر مخه پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 2.5 بلیون ډالر دی او کډوانه هیوادونه تجارت لپاره سازګار ماحول ولري نو دغه حجم 15 بلیون ډالر ته رسیدي شي. خود پاک افغان چیمبر اف کامرس خیبر پختونخوا مشر ضیاء الحق سرحدی وای چې د پاکستان سخت پالیسیو له وجې اوس 50% کاروبار افغانستان ته د ایران د لارې کیږي او د افغانستان تجارت کې اوس ډیره برخه د ایران او انډیا تاجران لري کوم چې بولاند د پاکستانی تجارتیانو په لاس کې و
د ایف بی آر نن طرف نه او منیسټری اف کامرس نن طرف نه د نوی نوی نوټیفیکیشن کیږي دی وجه سره د یو وخت د سورا زیاتی خبر ده دی کې د مون د افغان ترانزیت ٹریډ کم کاروبار دی اگر 70% د چابهار او بندر آباد باندې شفټ شوی دی دې کې ډېر مشکلات جوړ شو دا ټول تجارت اخوا ډیوایډ شوی
یو حق سرحدي وای چې پاکستانی تجارت زیاتولو لپاره حکومت ته یو شمیر ګامونه اخیستل وی
د مونږ حکومت یو نوټیفیکیشن وکړو کې هر یو مال د پاکستان نه کم افغانستان ته بځي هغه به هارد کرنسی کې بځي ډالر کې بځي دې سره د دې اقدام سره د مونږ کم تجارت دی هغه هغه باندې ډېر منفي اثرات مرتب شو بلکہ پیرشیبل کم ایٹم دی سنگا فریش فروٹ دے سبزیاں دی غوخ شو چیرگان شو اگے شو دا پیرشیبل ایٹم دی جے کہ ڈالر کے دامال نشی تلے بلکہ التا ڈیر پرابلم دی تو ہم بارڈر بندے دا دے وقت بجلی یو نظام صحیح نشتا ٹیلی فون سسٹم التا نشتا آن لائن بینک التا نشتا دا ٹول بینکوں دا کم مشکلات دی کم پورے مکی یو ڈانچے ٹک نشی دا تجارت